السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یو او په کابل کې دولس نیمې بجې دي. دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې موزم علي حمید ساده هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ 19 خبرونې تاندې هلي او نوې خبرونه ټولنیزې شبکې او سختریزي هم در خپرو. خو اول خبرونه له فرخنده سره.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو ساتي کې د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادی وای د صحت د صوبایي وزیر تر لری کېدو پورې خپل احتجاج جاری ساتي. د بلوچستان اسمبلی مخالفو سیاسي ګوندونو له لوري نن په کوټه ښار کې کار بندیست دی او د امریکایي ولسمشر ډان ټرمپ انتظامی د کانګرس ځینو غړو سره د ایران د شخړې په اړه پټ معلومات شریک کړي دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د سرکاري روغتونونو ډاکټران وایي د روغتیا صوبایي وزیر او ځینو نورو اړوند چارواکو تر استعفا پورې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د ډاکټرانو د احتجاج نن درېمه ورځ ده. د صوبې په یو شمېر ښارونو کې ډاکټرانو د مئی پر 14 له هغې وروسته په روغتونونو کې کاربندیز پیل کړ چې د پېښور د خیبر ټیچنګ هسپتال پر یو ډاکټر ضیاءالدین د تشدد خبرونه خپاره شول. نوموړي تور پورې کړی چې د صحت صوبایي وزیر هشام انعام الله ساتونکو وهلی دی خو هغه تور رد کړي. د کوټ او پېښور د ډاکټرانو ټولنو مشرانو پرون اول په خوای احتجاج د حکومت لخوا د ډاکټرانو د کاري نظام او جوړښت بدلولو ضد کاوه، خو اوس یې د کاربندیز مخه د صحت وزیر له دندې لرې کول دي. بلخوا د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي پرون ماښام مشال رډیو ته وویل د ډاکټرانو ټولې غوښتنې منلې دي.
منګ داغي څه سونه مطالبات منګ منلې دي. منګ داغي په تعداد کې اضافه کړی دا منګ داغي ګریډونه پړاو کړی دي. داغي نه پسوم کې څه ایشو منګ سره کېږي که ایشو نه سر پدی بنیاد چې موږ ترانسفر کوو چیرې تاسو کوستان ته لاړ شئ، تاسو چترال ته لاړ شئ، دی وي منګ نسو پدی به کمپرومایز نه کوو چې چا ترانسفر شي دي زیبا یا به کورته.
هلته د صوبې سرکاري روغتونونو ته ورغلي خلک وایي د ډاکټرانو کاربندیز د ناروغانو علاج متاثره کړی او دا چې هغوی د غریبۍ له وجې له شخصي کلینیکونو څخه علاج نشي کولی. د بلوچستان اسمبلی مخالفو سیاسي ګوندونو له لوري نن په کوټه ښار کې کاربندیز دی چې له عمله یې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې روان مالکات د جون په 13 ختمیدونکي دي، خو د حکومت له لوري په صوبه کې د پرمختیا کارونه په بشپړه توګه ودرېدلي دي. په صوبایي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی نصر الله زیری نن مشال رډیو ته وویل د حکومت ناقصه پالیسۍ او لوجې د صوبې د 80% پرمختیایي بجټ پیسې ضایع شوې.
د دې مطلب دا دی چې زموږ د صوبې خلک د دې ترقیاتي کارو سره محروم سو، یا به اسکول جوړې دی یا به د غریبانو لپاره هسپتال جوړې دی، چیرې به واټر سپلایانې ختلې، روډونه به جوړېدل، ډیمونه به جوړېدل، نالۍ به جوړېدلې، دا یو کار نه سو.
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په اړه ویلي چې تیر حکومت د روان کال په کلیزیا بودیجه کې نږدې 2500 داسې سکیمونه او پروژې اچولې وې چې د ولس په ګټه نه وې. د پاکستان د سینټ پخوانی مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال میا رضا ربانی د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف سره د حکومت ته موافقه په اړه اندیښنه ښودلې. رضا ربانی پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې تر اختر وروسته د حکومت ضد احتجاج پیلولو اعلان وکړ. پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف هم تیر ورځ په کوټ لکپت جیل کې د خپل ګوند غړو سره د لیدو پر وخت اختر وروسته د حکومت خلاف د تحریک چلولو هدایات جاری کړې دي. د دې ترڅنګ د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې هدا مجلس عمل لوړاندې په ملک د ملین مارچ په نوم احتجاجي جلسې پیل کړې دي. بلخوا د بهرنیو چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي تیر ورځ په ملتان کې خبریالانو ته وویل احتجاج کول د سیاسي ګوندونو حق دی، خو باید مخالف سیاسي مشران د جمهوریت مضبوطولو په اړه په خپل دریز ولاړ پاتې شي. مخالف سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د موجوده حکومت د خرابو اقتصادي منصوبو له وجې ملک دا وخت د معاشي بحران سره مخ دی. د جنوبی وزیرستان د تحصیل سروکی سیمې مدینه موړ په خوړ کې د ماین په 14 کې یو اتکلن ماشوم ژوبل شوی دی. دا په خطیره ورځ شوی ده. چارواکو او د سیمې خلکو مشال رډیو ته وویل چې دغه ماشوم په خوړ کې ماین وموند او ورسره لوبې کولې چې وروسته د ماشوم په لاسونو کې وچاودید. د سیمې اسیسټنټ کمشنر یوسف علي خان مومند مشال رډیو ته ویلي ماشوم یې د علاج لپاره د ډیر اسمل خان پوزي روغتون ته رسولی دی او حالت یې د خطرې بهر دی. د سیمې خلک د تعرض او حکومت نه غوښتنه کوي چې وزیرستان دې د ماینونو نه پاک کړل شي او په دې اړه د خلکو ته پوها ورکړل شي چې څنګه بزانونه او ماشومان د ماین چاودنو نه خوندي ساتي. تاسو مشال رادیو ته وګی د امریکایي کانګرس یوې ډلې ته په سپینه ماڼۍ کې د ایران په اړه پټ معلومات ورکړل شول. دا له هغې وروسته ده چې د کانګرس ځینو غړو منځني ختیځ ته د امریکایي پوځیانو د لیږلو په اړه د معلوماتو نه ورکولو شکایت کړی و. دغه خفیه معلومات تېره ورځ د کانګرس اتو غړو ته ورکړل شول چې پکې څلور د ډیموکرات ګوند غړي دي او څلور د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لري. بلخوا امریکایي مطبوعات د سرچینو په حواله لیکي را روانه اونۍ به د کانګرس ټولو غړو ته په دې اړه معلومات ورکول کیږي. د ډیموکرات ګوند د استخباراتي کمیټې غړي مارک وارنر د کانګرس دغو اتو غړو ته د معلوماتو ورکولو په اړه څه ونه ویل، خو زیاتې کړه چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه باید د ایران لخوا د هر خطر نه د کانګرس غړي خبر وساتي. د امریکا د ایوان نمایندګان سپیکر نانسي پلوسي چې د کانګرس د اتو غړو په ډله کې ده وایي د جنگ د اعلانولو اختیار یوازې د کانګرس سره دی او د ولسمشر ټرمپ انتظامیه له لوري د کانګرس غړو با خبره نه ساتل سمنه ده. او بل خبردار چې امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ دغه هیواد مهاجرت په نظام کې د ځینو لویو اصلاحاتو وړاندیز کړي. کانګرس ښایي دا اصلاحات منظور نکړي، خو تر مخه به هنر لرونکو او انګریزي ویونکو ته په کم تعلیم یافتو خلکو فوقیت ورکول کیږي. ولسمشر ټرمپ تېره ورځ وویل چې دا نوی نظام به د موجوده قانون په ځای راځي. هغه زیاته کړه ډېر تکړه او قابل خلک ځکه پاتې شي چې په امریکا کې د دایمي استوګنې لپاره زیاتره درخواستونه د کم مهارت لرونکو وي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال د احمد الله ناو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 140 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 148 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ 50 پیسې او 116 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 112 روپۍ 13 پیسې او 113 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 90 روپۍ او 10 پیسې او 90 روپۍ 90 پیسې. یو سعودي ریال 80 روپۍ 80 پیسې او 90 روپۍ. یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې. او 293 ایراني ریالونه په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 290 ایرانی ریالونه په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پیښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 21، په بنو کې وضعیت نه زیات 2.5 او کم نه کم 19، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 9 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده سات درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري د خیبر پښتونخوا اطلاعات وزیر وایي د سرکاري ډاکټرانو ټولې غوښتنې منلې دي. هلته د ډاکټرانو کاربندیز د مریضانو د علاج بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړی.
حضرت زرا شیدے کہ ڈاکٹران نشتی دی آغا تکلیف کے دا آغا بچی پرائیویٹ بچی پرائیویٹ زکم دا ڈیرے زید تدرانے خرشی دی.
پا کوئٹے کے اپوزیشن گندون او سوداگرانو نن کاربندیز کڑے دے معلومات ترکو. دا خیبر پختونخوا گندونو لکامی اسمبلی نه دا قبائلو دا استازی تو پڑا دائمی ترمیم منظوری سائے لے خوائی دا صوبائی اسمبلی انتخابات تے زیاد نہ زندی گی.
پکار دادا چی دیدی پا بانے مانے الیکشن دیر نہ زنگولی کی گی
مون خو نگوارو جو ڈیلے دیشو کہ الیکشن کمیشن سبا کولیش سبا جو حکومت خو و تا تیار دے
د خزو پاړه په ځانګړي خبرونه تاندهی لیکي. د پښتونخوا په اسمبلی کې د خزو په کردار بحث او ورپسې بیا د مشال ریډیو د نوې خبرونې ټولنیزې شبکې او سهدریزي په دویمه برخه کې د سهدریزي قسمونو په اړه اورو.
لیفٹ وینگ ایکسٹریمزم کیا ہے مجھے تو نظر نہیں آتی.
مشال ریڈیو اوریدل مہیرہ. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سرکاري هسپتالونو ډاکټران وایي د صوبې د روغتیا وزیر شام انعام الله او د ځینو نورو روغتیایي چارواکو له دندو څخه تر ګوښه کېدو پورې کاربندیز ته دوام ورکوي. هلته د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیګا مشال ریډیو ته وویل د کاري نظام او جوړښت په اړه د ډاکټرانو غوښتنې منلې دي او حکومت ورسره نورو خبرو اترو ته هم تیار دی. ډاکټرانو پرونم په روغتونونو کې مظاهره وکړه او تور یې پورې کړ چې د روغتیا وزیر ساتونکو یې یو ملګری ډاکټر ضیاءالدین وهلې دی. خو شوکت یوسفزی وایي ډاکټر ضیاءالدین لومړی په هشام انعام الله حمله کړې وه. د شبیر احمد جان رپورټ د پېښور د ډاکټرانو په نارو پیلېږي.
دغه احتجاج کوونکي ډاکټران وایي چې وړاندې د دوی هړتال د حکومت لخوا دا نوی قانون د ډی ایچ ای او آر ایچ ای په ضد و، ولې اوس د دوی هړتال د خیبر پختونخوا د سیاست صوبای وزیر هشام انعام الله لخوا د دوی یو مشر ډاکټر باندې د تشدد په ضد دی، او تر هغې به دا دوامدار وي تر څو چې د سیاست صوبای وزیر د خپلې څوکۍ څخه لرې کړل شوی نه وي. د ډاکټرانو د سازمان یو غړی ډاکټر علمگیر مشال لیډو ته په دې حق لوایي
مونږ مطالبات ابل ورځ خو بدلو، ځکه چې د روژې پورې مونږ سه هړتال نه کول غوښتل، نو څنګه چې هیلت منسٹر او دغه غونډګر زمونږ په اسپتال کې رالو زمونږ په مشر باندې لاس اوچت کړو، دغه سره دومره بدتمیزي وکړو د اسپتال نه د غونډګردۍ یو اډه جوړه کړه، د هغې په وجه باندې اوس زمونږ چې کوم مطالبات دي چې دا هیلت منسٹر به لرې کېږي، د کابینه به لرې کېږي، او زمونږ اسپتالونو په اډمنسٹریشن کې چې دغه سره څومره د هغه اډوایزر دي چې هغه د دې کیاس کریئټ کولو په دې اسپتالونو کې ذمہوار دي، هغه دې پنې نن که سبای هغه د خپل حدونه لرې کړی شي.
بل خو دغه اسپتالونو ته راتلونکي ناروغو خپلوان وایي چې مریضان یې سخت تکلیف کې دي،
لري لري ځینې خلک راغلي دي او مریضان خلکو ته پراته دي، او ځای په ځای نه په واټونو کې څه د ډاکټرانو څه انتظامي شته، نه په بیډي کې شته، نه په ښوونځي کې شته، خلکو ته تکلیف دی، او روژه په خوله خلک دلته ګرځي راګرځي، څوک اوس به هړتال ختم شي، څوک اوس به خاتم شي.
د مومن ضلع سلیمان چې لیډي ریډنګ روغتون کې مور داخله ده وایي
دلته مې مور راوستلې او داخله کړې مې د پنځه ورځې نه اوسو نه راغلې ما هړتال هم ما د خپې غوښتنې لري هېواد ته ځم او ټسټونې را درې کړي او پیړۍ ته راځم، پیړۍ ته لاړ شم هړتال نه ختم شي، بېرته ورته لاړ شم، بېرته ورته لاړ شم، هلته مې مریض پروت دی.
ولې په دې اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال لیډو ته وویل چې حکومت خبرو ته تیار دی، او کچره مذاکرات څوک نه کوي نو حکومت به په ضد کاروای وکړي.
ما خو نن اپیل کړی دی چې نور ډاکټران ته اپیل کوم چې کوم ښه خلک دی د خلکو خدمت کول غواړي، مونږ هغه نه دا ایکسپیکټ کوو چې هغه به داسې قسم حرکت نه کوي. مونږ د هغې چې څونه مطالبات دي مونږ منلي دي، مونږ د هغې په تعداد کې اضافه کړې ده، مونږ د هغې ګریډونه بڑاو کړي دي، مونږ د هغې سرسټرکچر مونږ هغې زیات کړی دی، د هغې نه پس هم که څه ایشو وي مونږ سره دې کې دي، که ایشو نه وي صرف په دې بنیاد چې مونږ ترانسفر یې کوو چې یاره تاسو کوهستان ته لاړ شئ، تاسو چترال ته لاړ شئ، دوی وایي مونږ نه ځو، په دې به کمپرومایز نه کوو چې چا ترانسفر شي دي زیبا یا به کور ته ځي، بیا چې مونږ سره کوم آپشن دی
دا وخت خیبر پختونخوا په ټولو سرکاري اسپیتالونو کې صرف ایمرجنسی کې ناروغ کتل شي، ولې دغه ډاکټران وایي چې اوس خو ایمرجنسی ډیوټي کوي، او کچره د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو ایمرجنسی سرویسز به هم بند کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د پېښور په شان په کوټ کې هم سرکاري ډاکټرانو د روغتیا صوبایي وزیر او د ډاکټرانو کاري نظام او جوړښت په اړه د حکومتي پالیسۍ ضد کاربندیز کړی دی. د ډاکټرانو ټولنې مشرانو پرون مشال ریډیو تول حکومت ته پر ډاکټر ضیاءالدین د روغتیا د صوبایي وزیر د ساتونکو د تشدد پلټنې وکړي. د روغتیا وزیر هشام انعام الله د ډاکټرانو تور رد کړی دی. هلته د خار اوسېدونکي وایي د ډاکټرانو کاربندیز ورته مشکلات پېښ کړي. ممتاز بنگش حال راکوي.
د خیبر پښتونخوا نور سیمو په شان کوارټ کې هم د خیبر ټیچنګ هسپتال یو ډاکټر باندې د روغتیا صوبایي وزیر د محافظینو تشدد په ضد ډاکټرانو احتجاج کړی، او د ایمرجنسی نه بغیر د هسپتال ټولې څانګې تړلې. ډاکټرانو د احتجاج په توګه او پی ډی ته تالې واچولې او په وارډونو کې یې هم کاربندیز پیل کړ. د خیبر پښتونخوا ډاکټرز کونسل کوارټ څانګې مشر ډاکټر ایاز خان پر ډاکټر ضیاءالدین د تشدد پیښه وغندله او د پلټنو غوښتنه یې وکړه. د مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د اصلاحاتو په نوم هسپتالونه نجی کول او د روغتیا په څانګه کې د سیاسي لاسوهنې د خیبر پختونخوا ډاکټرز کونسل کوارټ څنګ جنرل سیکرټری ډاکټر نوید فاروق ویل چې حکومت د تشدد لار خپل کړي، د کومې په ضد به د دوی احتجاج جاری وي.
دا زموږ هړتال چې دا به بالکل جاری وي، ځکه چې خیبر پختونخوا چې کوم صوبایي حکومت دی بالکل په غونډاګردي باندې راغلی دی، او دوی چې کوم دومره فرسټریټډ دي چې دوی بالکل زموږ خبره راول ته کینی نه، بل دغه چې دی کې غریب سړی ته بالکل هیڅ فائدہ هم نشته.
بلخوا د ډاکټرانو احتجاج او کاربندي سره د مریضانو ستونزې زیاتې شوې. د ډیویژن هیډکوارټر هسپتال په او پی ډی کې موجود اعجاز خان چې د خپل مریض سره راغلی وایي چې حکومت او ډاکټران د خپل میزي اختلافات ختم کړي او عام ولس ته د ستونزې نه سیوا کوي.
اصل کې خبره دا ده چې سټرایک وشولو زیتې شوی سرکار طرف نه شوی ده، ډاکټر طرف نه شوی ده، خود خپل کې کینی ده کیسه یو طرف ته کی نو ځای خو ذلیل خو هغه شولو مریض شولو اته د ذرا شي دی کې ډاکټران نشته دي، هغه تکلیف کې ده، هغه بوسي پرایویټ بوسي پرایویټ زګم د ډېر زیات درنې خرشي دي، فیسونه بیل ادا وایانو کې کمیشن بیل نو دادا څه د غریب اولس خېګړې دي پاره او په دوه رحم کوونه دي پاره صوبای ګورنمنت او خاص کر وزیر اعظم عمران خان دې په دې شي کې دلچسپي واخلي. ویل ټولي صوبې کې داسې بد حال شوري ده، مریضان اخر شي تلاټي چاته وژړي.
د صوبې ډاکټران د حکومتي اصلاحاتو د اعلان وروسته د تیرې سمودې نه په احتجاج دي او د حکومتي چارواکو او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات هم شوي خو تر اوسه دغه ستونزه هواره شوې نه ده. بلخوا د روغتیا صوبایي وزیر ډاکټر هشام انعام الله خان په ډاکټر د تشدد تورونه رد کړي. د مې په 14مه پیښور کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې دوی سخت او مثالي ګامونه پورته کول غواړي، خلکو دوی ته وټونه هم دې لپاره ورکړي چې د خلکو ژوند ښه کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو نن په کوټه کې د کار بندیز اعلان کړی او سوداګران وایي ملاتړ یې کوي. په کوټه کې نن زیاتره کاروبارونه تړلې شوې دي. اپوزیشن ګوندونو په حکومت تور پورې کړی چې مالي کال پای ته رسیدو دی خو کله نه بودیجا یا بجټ یې نه دی کارولې. حکومت وایي د پخوانی حکومت ځینې پروژې ځکه نه دي عملي کړې چې اجتماعي ګټه یې نه لرله. ایوب ترین اورو.
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د جماعتونو له لورې نن په کوټ ښار کې په بشپړه توګه کار بندیز دی چې له امله ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي. په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه لږ ده او پر سړکانو باندې د موټرانو چلن هم کم دی. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د جماعتو مشرانو ویلي دي چې روان مالي کال د جون په 13مه نیټه ختمېدونکی دی خو د حکومت له لورې په صوبه کې د پرمختیا د کارو لړۍ په بشپړه توګه درېدلې ده چې له امله باید د کلیزي بودیجې برخه لپس یا زایسی. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند اسمبلی غړي نصر الله زیری و مشال ریډیو ته وویل
په دا بجټ کې کم و بیش 80% ڈیولپمنٹ بجٹ آغا لیپسو دا دے مطلب دا دے چیز مرز دا صوبے خلق دا دے ترقیاتی کارو سا محروم سو یا با اسکول جوڑے دے یا با دا غریبان دا پارا اسپتال جوڑے دے چیری با واٹر سپنایا نی خطلے روڈونا با جوڑے دل ڈیمونا با جوڑے دل نالی با جوڑے دلے دا یو کارنو سو.
بلخواتا دا بلوچستان دا تجارو دا اتحادی للوری دا نن ورزی دا کار بندیز ملاتر اعلان سوی دی. دا از بختلاب دا جماعتو للوری بانن دا کوئٹ پریس کلب مخته و احتجاجی مظاهره هم وسی. د حزب اختلاف پر احتجاج باندې د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شوانی په خپل عکس العمل کې ویلي دي چې د تیر حکومت له لورې د روان کال په کلیزي بودیجه کې نږدې 2500 داسې سکیمونه یا پروژې اچول شوي وي کوم چې د ولس په اجتماعي ګټه نه وي او اوسنی حکومت دغه سکیمونه لرې کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې حزب اختلاف ته پکار دی چې د تیر حکومت د ناوړه سکیماتو یا پروژو دفاع ونه کړي بلکې د ولس د ګټې لپاره د اوسني حکومت ملاتړ وکړي ځکه چې اوسنی حکومت د پرمختیا د کارو ترڅنګ په صوبه کې د بیروزګاری د ختمولو لپاره په لومړني ځل و نږدې 40,000 ځوانانو ته د روزګار ورکولو زمینه هم مساعده کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اخو د پاکستان د سینټ پخوانی مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال میا رضا ربانی د پیسو له نړیوال صندوق سره د حکومت د موافقې په اړه اندېښنې ښودلې دي. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې د اختر وروسته د حکومت ضد احتجاج پیلولو اعلان وکړو. په عین وخت کې د اپوزیشن بل لوی ګوند مسلم لیگ نون هم تر اختر وروسته د احتجاجونو پیلولو ګواښ کړی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي کې اپوزیشن ګوندونه دا ګڼي چې احتجاجونه به هیواد ته ګټه ورسوي نو دا کار دی. احمد الله معلومات راکوي.
پرون د زیارت پورس په کراچۍ پریس کلب کې خبری غونډې ته وینا پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ سینیټر میا رضا ربانی له حکومت غوښتنه وکړه چې آی ایم ایف سره شوی لوزنامه د پارلمان ته وړاندې کړي او دا ډیره د افسوس وړ خبره ده چې اوس به د پاکستان بجټ آی ایم ایف جوړوي. د نوموړي وینا وا د حکومت خرابو پالیسیانو له وجې ملک په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی نو ګوند به یې پر ضد د ورکوټي اختر نه وروستو احتجاجي مظاهرې شروع کوي. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د مسلم لیگ نون رهبر میا نواز شریف شریف په کوټ لکپت زندان کې د ګوند غړو سره ملاقات پر مهال د اختر نه وروسته د حکومت پر ضد د تحریک چلولو لپاره هدایات جاری کړي دي. د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ګوند لخوا د اختر وروسته د حکومت پر ضد مظاهره کولو په حق له د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ملتان کې رسنیو ته وویل دا د دوانو ګوندونو سیاسي فیصله ده او که ګڼي چې د احتجاجي مظاهرو نه یې ملک ته ګټه رسېدلی شي نو ضرور دی وکړي. ما ته یاد دی چې کله دوی په حکومت کې وو نو هر ورځ به یې وزیرانو بیانونه ورکول چې مظاهرو او درنو له وجې تاسو جمهوریت ته نقصان رسوئ، خو که اوس یې په سوچ کې څه بدلون راغلی وي نو اختر نه وروستو خپل شوق دی پوره کړي. د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې متحده مجلس عمل د وړاندې څخه د ملک په مختلفو برخو کې ملین مارچ په نوم سره احتجاجي جلسې شروع کړي دي. د مولانا فضل الرحمان په وینا چې کله د ټول ملک چکر مکمل کړي نو بیا به په اسلام آباد کې احتجاج کوي او یاد خار به په مکمله توګه بندوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان قومي اسمبلی د مئ په 14مه یو آئینی ترمیم منظور کړ چې پکې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلو د چوکو زیاتولو وړاندیز شوی. د قانوني مسودې منظورې وروسته یو بحث پیل شوی او ځینې سیاستوالان له شپږو میاشتو څخه د زیاتې مودې لپاره د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو ځنډېدو امکان اندېښمن کړي. دا چې د انتخاباتو نوې مهال ویش او تیاری څومره وخت اخلي او د ټاکنو ځنډ په اړه اندېښنې څومره پر ځای دي، دا پوښتنې ظفر خان را جوابوي.
قبایلي زیرلو په صوبایي اسمبلی کې د څوکیو زیاتېدو بل تر منظورۍ وروسته ځینې سیاستوالان دا د اصلاحاتي عمل د ځنډېدو یوه بهانه ګڼي. دې ته په کتو د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو پرون په باجوړ کې خبري غونډه وکړه. د ګوند د قبایلي زیرلو مشر سردار خان غونډې ته وویل که په ټاکنو کې له شپږو میاشتو زیات ځنډ وشي نو دوی به یې په ضد احتجاجونه پیل کړي.
که په دې کې تاخیري حربې استعمالېدې نو بیا به جماعت اسلامي هم او ټول سیاسي تنظیمونه د دې خلاف به احتجاج وکړي.
یوازې جماعت اسلامی نه بلکې لدې مخکې د مسلم لیگ نون او ځینې نورو سیاسي ګوندونو سیاستوالو ملکانو او قبایلي مخکښانو د زیات ځنډ وړاندوینې کړي او په دې اړه یې اندېښنې ښودلې دي. که څه هم د پاکستان د ټاکنو کمیشن لا تر دې دمه د ټاکنو د ځنډ رسمي اعلان نه دی کړی، خو د کمیشن د خیبر پښتونخوا ویان سویل خان بیګا مشال رډیو ته وویل ښایي ټاکنې وځنډوي. هغه وویل په نوو تیاریانو کې به لوی چیلنج حلقه بندی کول وي او دا به له 15 تر 16 میاشتو پورې وخت واخلي.
تقریبا 15 میاشتې لګي چې هغه نه فائنل شي.
د پاکستان د ټاکنو د کمیشن پخوانی مشر کنور دلشاد وای د قومي اسمبلی منظور کړی بل به سینټ ته ځي او له هغې وروسته به ولسمشر لاسلیک کوي. له دې وروسته به دا د ټاکنو د کمیشن مجبوري شي چې د انتخاباتو لپاره نوی مهال ویش وټاکي.
اوس به نوي لیستونه جوړیږي او له نوي سره به حلقه بندۍ کیږي. دا کار په درو میاشتو کې کیدای شي ځکه چې د قبایلو جغرافیه کې ډېرې ستونزې نشته. که ټاکنې له شپږو میاشتو زیاتې وځنډېږي نو دا د قبایلو په ګټه نه دي.
کنور دلشاد وویل په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې ټول ټاکنې کیږي. که د قبایلي زیرلو انتخابات له شپږو میاشتو زیات وځنډېږي نو قانوني پیچلتیاوې به پیدا کړي. د قبایلي زیرلو د څوکیو زیاتولو بل قومي اسمبلی ته د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وړاندې کړی و. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل په بل کې په شپږو میاشتو کې دننه دننه د انتخاباتو کولو ذکر شوی دی. دا وړ ویل په راتلونکو یوه هفته کې به سینټ په شپږشتم ترمیم د بحث لپاره غونډه وکړي. هغه هیله څرګنده کړه چې په یوه اونۍ کې به دننه دننه شپږشتم ترمیم له سینټ منظور او ولسمشر به یې لاسلیک کړي. پروس کال په مئی کې په آئین کې د 15 ترمیم له لارې قبایل په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شو. د هغه ترمیم له مخې په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی ټاکنې په پاکستان کې د عامو انتخاباتو وروسته په یو کال کې دننه یعنی د جولای له 15 مخکې کول لازمي وو. د 16 ترمیم له مخې هغه موده 6 نورې میاشتې وغځول شوه.
د ظفر خان رپورت تاسو واوریدو. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو په قومي اسمبلی کې د شپږویشتم معنی بدلون منظوره ستاینه کړې. د عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن ګوند مشران وایي هیله لري چې د قبایلو لپاره د صوبایي اسمبلی انتخابات په زیات ونه ځنډیږي. د واکمن تحریک انصاف یو مشر وایي انتخاباتي کمیشن چې هر وخت غواړي حکومت ورته انتخاباتو لپاره اسانتیاوې برابروي. خالد خان اورو.
دا خیبر پختونخوا سیاسی گوندونو دا قبالی ضلعو د پاره صوبائی اسمبلی کې دا سیټونو زیاتې دوستاینه کړې ده. خو دا حکومت او دا پاکستان انتخاباتو کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې شپږ میاشتو کې دننه د دې د پاره ټاکنې وکړي. دا عوامي نېشنل پارټۍ مرکزی صدر اسفندیار ولی خان یو اخباری بیان کې قومي اسمبلی نه دا شپږویشتم بدلون منظورېدو هرکلی کړی دی او هیله یې څرګنده کړې ده دغه بل به د پاکستان سینټ نه هم په اتفاق سره منظور شي. خو بیا هغه ویلی دی پکار ده چې دا قانون د قبایلی ضلعو د پاره د صوبایي اسمبلی د ټاکنو د شیډول نه وړاندې منظور شوی وي، ځکه چې د ده په وینا الیکشن کمیشن د روان کال دویمه جولای د ټاکنو نیټه اعلان کړې وه او اوس دغه ټاکنې به ځنډول شي. دغه شان د قومي وطن پارټۍ صوبایي چیرمین سکندر حیات شیرپو په قومي اسمبلی کې د قبایلی ضلعو د پاره دولس او خیبر پختونخوا اسمبلی سلی رش چوکو زیاتېدو هرکلی کړی دی. خو ویلې دی دا نوې صوبایي اسمبلی چوکو د پاره زر تر زره حلقه بندي وشي.
مونږ دا ترمیم چې دی دا خوشاین کړو، خو مونږ دا غنو چې پکار دا چې د دې په باندې معنی الیکشن د ډېر نه زنګولې کیږي او شپږ میاشتو کې دن دی دا الیکشن وکړی شي.
دا خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان ویلی دی چې د دوی حکومت په قبایلی ضلعو کې دا ټاکنو لپاره د مخکې نه تیاری کړې ده.
دا یو ښه خبره ده. الیکشن پکې ډیلی د دې وجه نه کرام له دغې وجه بدای چې اوس به الیکشن کمیشن ته لږ وخت پکاري چې دا نوې حلقه بندي کوي او خپل هغه پروسس پوره کوي. نو زما په خیال چې فائدې چې کمی دي د زیاتې نمائندګۍ هغه دومره ډېرې دي که یو دوه درې میاشتې څلور میاشتې د الیکشن ډیلی شي نو مونږ خو نه غواړو چې ډیلی دي شو، که الیکشن کمیشن سبا کولی شي سبا دي، حکومت خو ورته تیار دی فنډ ورکول چې کوم د الیکشن په کولو باندې راځي هغه ول حکومت پرووایډ کړی دي.
الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا کې زم شوی ضلعو د پاره د صوبایي اسمبلی شپاړس چوکو د پاره د ټاکنو دویمه جولای نیټه اعلان کړې وه چې تر یولسم مې پورې څلور سوه او اته دېرش امیدوارانو کاغذونه ورته جمع کړي وو. خو چې کله قومي اسمبلی کې دا محسن داوړ وړاندې شوی بل په اتفاق منظور شو نو په صوبایي اسمبلی کې دغه چوکۍ د شپاړسو په ځای به سلیریش او قومي اسمبلی کې دولس چوکۍ په ځای شي. دا کوم د پاره الیکشن کمیشن به نوی شیډول اعلان کوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پا پاکستان کې د ګوزن دوه نوي پیښې ثبت شوې دي. د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي دا مهال د ګوزن وایرس د خیبر پښتونخوا د بنو په ځینو برخو کې په تیزۍ خپریږي، نو ځکه د جون په لسم هلته واکسیني کمپین پیلوي. په پا پاکستان کې د پولیو مخنیوي ساسکو کمپین تیره میاشت تر ناسمو اوازو خپرېدو، مظاهرو او تاوتریخوالي وروسته وځنډول شو. چارواکي وایي په جولای کې د ټول هیواد پر کچ واکسیني کمپین پیلوي. ظفر خان رپورټ لري.
د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي پرون په کراچۍ او شمالي وزیرستان کې دوه نور ماشومان پولیو یا ګوزن وهلي دي. د ادارې د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر اکرم شاه بیگانه وخت مشال رډیو ته وویل سږنی کال له پیل راهسي د ګوزن وهلو ماشومانو شمیر اوولسو ته ورسېدو. نوموړي وویل د بنو په سب ډیویژن کې سږکال د پولیو وایرس په تیزۍ خورېږي چې له امله یې په شمالي وزیرستان او بنو کې روان کال شپږ ماشومان ګوزن وهلي دي. ډاکټر اکرم شاه وویل د پولیو د ښکار شوو ماشومانو مور او پلار خپل بچو ته له څاسکو ورکولو انکاري وو.
دا چې بیسیکلی د کمزین را روان دي په نارت وزیرستان کې په بنو نغم نوم کې څه لکه په دې ترخه پورې په دې شپږ کیسونو کې چې کوم دی ورکې پی په هغه کې پنځه کیسونه د موږ د بنو ډیستریکټ نه دي. نو پرابلم دا ټیم موږ سره دار روان دي چې کوم سره نن لکه موږ د کراچۍ چې کوم کیس پازیټیو شوی دی نو دا اوم ریفیوزل دی. د سره دغه شانتي کوم وګورو د موږ د بنو چې کوم پنځه کیسه دي پامه کې درې کیسونه داسې دي چې هغه ریفیوزل دي.
په پاکستان کې د تیر کال پرتله سګانه کال د پولیو زیات کیسونه مخې ته راغلي دي. سکال د اپریل په 28مه د پیښور په ماشوخیل کې د پولیو واکسینو زد غلط اوازه خوره شوې و چې د هغې راورستو ځینې خلکو خپل بچو ته د دغه څاڅکو لور کولو انکار کړي. همداراز د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پولیو په کارکونکو حمله هم شوې دي چې له عمله یې د پولیو ضد څاسکور کولو کمپین ځنډول شوی دی. ډاکټر اکرم شاه وایي ماشومان د ټولمري مازورۍ څخه د بچ کولو لپاره دوی عامه پوهاوي خورولو او د خلکو سره اړیکو کولو ته د روژې میاشت ځانګړې کړې ده.
زیات جرګې مونږ وکړی شو کمیونټی سره سکول سیشن دی پدې کې مونږ سره لوکل ګورنمنٹ دی پدې کې مونږ سره علما کرام دی دا هغه ټول مونږ سره پدې کې انوال دی. نو مختلف حالې ځلې شروع دي چې کوم اعتماد د پروګرام باندې د خلکو لاس شوی دی د والدینو چې هغه اعتماد مونږ دوباره بحال کړو پدې رمضان په میاشت کې.
ډاکټر اکرم شاه ویل د جون په لسمه د بونو په سب ډیویژن کې د پولیو ضد د څاسکو ورکولو کمپین شروع کوي چې پکې په لکی مروت بونو اف آر بونو اف آر لکی او په شمالي وزیرستان کې ماشومانو ته واکسین ورکوي. نوموړی ویل د جولای په لسمه به په ټول پاکستان کې د پولیو ضد د واکسین ورکولو کمپین بیا پیل کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه وشو. لنډ خبرونه له فرخنده اسد نه. د خیبر پختونخوا د سرکاري روغتونونو ډاکټران وایي د روغتیا صوبایي وزیر او ځینو نورو اړوند چارواکو تر استعفا پورې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د صوبې په یو شمېر ښارونو کې ډاکټرانو د مې پر څوارلسمه تر هغې وروسته په روغتونونو کې کار بندیز پیل کړ چې د پېښور د خیبر ټیچنګ هسپتال پر یو ډاکټر ضیاءالدین د تشدد خبرونه خپاره شول. د بلوچستان اسمبلۍ مخالفو سیاسي ګوندونو له لوري نن په کوټه ښار کې کار بندیز ته چې له عمله یې ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي دي. په بلوچستان اسمبلۍ کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وایي چې روان مالی کال د جون په دیرشم ختمیدونکی دی خو د حکومت له لوري په صوبه کې د پرمختیا کارونه په بشپړه توګه ودرېدلي دي. د پاکستان د سینټ پخواني مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال میا رضا ربانی د پیسو له نړیوال صندوق سره د حکومت د موافقې په اړه اندېښنه ښودلي. رضا ربانی پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته په وینا کې تر اختر وروسته د حکومت ضد احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. د جنوبي وزیرستان د تحصیل سروکي سیمې مدینه مور په خوړ کې د ماین په چاودنه کې یو اته کلن ماشوم ژوبل شوی دی. دا بې خطره ورځ شوې ده. چارواکو او د سیمې خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه ماشوم په خوړ کې ماین بومند او ورسره لوبې کولې چې وروسته د ماشوم په لاسونو کې وچاودید. د امریکایي کانګرس یوې خاصې ډلې ته په سپینه ماڼۍ کې د ایران په اړه پټ معلومات ورکړل شول. دا له هغې وروسته دا چې د کانګرس ځینو غړو منځني ختیځ ته د امریکایي پوځیانو د لیږلو په اړه د معلوماتو نه ورکولو شکایت کړی وو. دغه خفیه معلومات تېره ورځ د کانګرس اتو غړو ته ورکړل شول. او امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دغه هیواد د مهاجرت په نظام کې د ځینو لویو اصلاحاتو وړاندیز کړي. کانګرس ښایي دا اصلاحات منظور نه کړي خو تر مخه به یې مهارت لرونکو او انګلیسي ویونکو ته په کم تعلیم یافته خلکو فوقیت ورکول کیږي. لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې دی د هفته وار پروګرام تاندهیلې. د نن په تاندهیلې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ناامنۍ، کډوالۍ او پوځي عملیاتو د پښتنو ښځو ژوند ته څومره تاوان ورسو. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد د دې پس بل نیوز پروګرام ټولنیزې شبکې او سختریسي هم لرو. را سره اوسئ.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
په دې پروګرام کې په دې خبرې کوو چې نامنۍ، کډوالۍ او پوځي عملیاتو د پښتنو خزو کورنۍ او ټولنیز ژوند ته څومره تاوان ورساوه. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د اپریل پر دیرشمه د شپې ناوخته د مومندو ضلع تمامتګټ په زیارت کلي کې یوې ښځې خپل کور ته د امنیتي ادارې د یو تن بې له اجازه پر ننوتو په ډزو واچه. د مومندو ځایي مشرانو له دغې پېښې وروسته په احتجاج کې وویل چې دا په دې وروستیو کې داسې څلورمه پېښه ده چې امنیتي عسکر، پوځ او ملیشۍ د لټون په عملیاتو کې کورونو ته بې له اجازه ننوځي او د کور پرده او ستر یې ماتوي. د پښتون اژغورنې غورځنګ فعال غړي چې د ځینو نورو ښځو سره مامدګر ته ولاړه او د مومندو د زیبا سره یې ولیدل په دې اړه وایي.
چې کله جنگ زده علاقې نه پاغي کې داسې قسم کیسز خامخا او راضی زیاتره د پښتنو د کلتور د وجنه یا دغه د وجنه په داسې سه کې چې چرته ټولنه سخت وي د خزي په معاملې کې نو هغه کې داسې قسم کیسونه مخې ته خو نه راضی خو دا قسم کیسونه کېدل د جنگی زده یا داسې علاقو کې جنگی جرمونو حصائی دا خامخا یلتا لکه د خیسور کې چې څنګه وشو لکه دلته چې څنګه وشو دی خزی یعنی زیبا خپل بیان کې دا وایي چې دا کس چې دی د اول ور ټکو د ور ټکول نه پس دی خپل کور چې کوم سړی دی چې کوم بار مزدورو لوتلی دی هغه سره رابطه وکا چې کسې موږ ته خلک ور ټپي ټکای هغه وته چې صبرو کې موږ معلومات کوی سکیورټی ادارو چلته کوم په ډیوټي باندې کمپ ته فون کړی چې دا کزم کور ته یو چین هیڅ کیسه مسر چې پرېشن هم نشو نه زمو خلک تلی بیا دی زیبا بیبي چې دی کوي چې تو ګورا چې مطلب څه کولی شي ځکه چې هغه زمو کسان نه دی او هغه ورته دا هم سوال جواب کو چې زمون کسانې که هر څو کې خو زمونږ سره پرشن نه لګي چې څنګه ډیل کوي ډیل کوي کنه پخپلا نو دی بیا وی چې دا غینه پس لوټی را غورځېدل شروع شون ما بیا هم خپل کوشش وکړ کوټه په سر ورو ختم ټارچ مې وال ورته مې وی چې سری په کار دی سری بيچه بس درتلل عالم زدن نظر دوزه بدن نظر زم کته ورنه کولا وی زب ور ماتوم دی وی چې ما سر دو درې غنټې خو مکمل کوشش کړې دی لکه په لزان ناغرزه کو دا غي په ور وهلو یا په لوټی را غورځول بیا غینه پس دی وسره خبرې شروع کړې دي یا دی وی چې کله پوکم یو شنو ده تاسو چې دا کورونو ګورې دي کچا کورونو کې دا دروازې داسي چې د دې 14 نه برابرېږي نو تاسو ورته اکثر خلک وته دا لرګي کې د 14 برابر شغي هغه دروازه داسې و بیا در سایډون نه د خښتې نړول هغه چې کوم د دورشل چاپیر خور و اغې نه نړول شروع کنه چې هغه شروع کو دی وتوي چې لګوارو کا زته ور د حکم مطلب پدې باندې کوشش کو چې دی بلار شي خو هغه وت اخر کې دا وایي چې زه تر د ساره پورې نظم کستا دا خیالي نو هغه بیا هغه د لرګي لګولو کوشش کړی دی کور ته دراړې دو کوشش کړی دی هغه کی بیا دیوته قرآن واسطی ورکړی دی چې دا قرآن د خاطر خیر غغم نه دی منل بیا دا پوښور چې اوس هیڅ حل نشه نو هغه وی چې ما ډزو کو تیار و بیا چې ما زبر نه لاړم بر نه مونږ لایټو لګو چې ټارچو لګو چې دا سړی خو د خپل خپېړه کې د لکه مونږ دانو پته چې کم ځای لګیدلې څنګه لګیدلې
سنای جاز وای ته محمد کټ اوڑان دی دوی د وزیرستان په خیسور کې هم الله غو خود سره ولیدل چې په جنگونو کډوالۍ او پوځي عملیاتو کې د کور ستر او پردا مات شوی
ګوره دا انتهایی تکلیف دی عملوي او زما په خیال د دې لپاره هم دا یو ډیر تکلیف دی عملوي ځکه چې هغه کله خپل دا کیسه کوله دا هغه پوره واقع بیانوله نو ګرچا په دې خپل لوریانی یا غنوري زنان چې د کور وی غي جړل مسلسل دا سیم کیسه چې د شي خیسور کې شی و چې کله خیسور کې مونږ ته خزو کیسې کولې نو ته چې کوم پیغري جنې کوي هغه بیرو غورځېد به او شو شیندا یو قسم لا یو زهنی مرز جوړوي دی علاقو او چچر د چرته داسې قسم واقع کیږي دا هغه حصې بلدار چې مونږ کله ورغلو نو مونږ خو هغه ته خنو په تاسو کې څنګه راغلی نو هغه ډیر زیات هغه دغه و خبرې کوله خو خامخا د نفسیاتي اثر خو چې کله مونږ ته ډاډ ګیرن ورکه چې تاسو سره مونږ لاړ یو تاسو سره ظلم شوی دی تا خپل دفاع کې چې سکړی دین دا خو لکه تا خپل کوشش کړی دی خو لکه دای کنه ګوري دا انسان وجل د عادی مجرمانو لپاره خو ډیر عام خبره خدا یو د عام انسان لپاره د انتهایی سوچي لکه بالکل چې د انسان د حد د وس نه خبره وړيږي نو غدا کار کوي نو زموږ خیال دغه لپاره د ډیر ګران کار وچه تیر شوی او غچ کله هغه خپل وخت یې وروله نو هغه د تکلیف اندازه کې دا نو دا سي اسانه خبره هم نه ده نو دا وجو شاهد چې او بل ځای چې مونږ تلته د کلو خلکو نور هم دا خبره وکړي چې دلته مخکې هم د دینه مخکې هم د کلی خلکو وی چې سلور واقع شوی دي د کور والا د خزانه وشي دا درې مواقع ده چې کیږي
دا مومند یو ځای مشر جنگریز مومند وای په قبایلی ټولنه کې لوړان دي را د خزو ژوند لکړاونو اډک وو او په دې ورستایو کلونو کې نام نه یو خزي د نورو مشکلاتو سره مخ کړی
یقینا قبایلی ژوند نه خو تاسو توقف پي یا بتاس علمي چې قبایلی ژوند یو سخت ژوند دی او په ال دغه د سړو عبور ډیر ځتی په تناسب د خزو او خزي په تو د انځو استعمالېږي په تو د خدمتګار استعمالېږي په تو د اجرا چکم دے دا جمعہ خستواری پر شکل بانے
خلق دا وی چې موجه خسته سره موجه ما سره خسته ا دات خوراره او دات خزر کومه ما کور اسات ته بغه ټیک چي نو هغه چې کوم خپل حقوق دي دغه متعدد نو سبونه چا سوچ کړي نه کړي به دي چې قبایلی جن سره سره چې کوم دي به دا نوی حالت داسې جوړ شو چې په دې سیمه کې د کوم دی یو څه کتور تیار راغله او د اسلام په نوم باندې د یو قسم لا د اسلام په ضد شو نو کوم چې اسلام په ضد حقوق او کوي خزر او هغه باید دا غي په ضد باندې کوم دي دا غي په استعمال غلط او خزي د خود او کوم حقوق دي خزي مطلب به پردې کړي خزي به عزت کړي زنانه چې کوم دي هغه د کورونو نو شړلې تاریخ
جنگریز مومن وای په قبایلی سیمو کې په کورونو د چاپو وهلو او د لټون په عملیاتو کې امنیتي عسکرو د دوی د کورونو د چادر او چار دیوارۍ خیال نه دی ساتلی.
بالکل دا یو کوم واقع شوی دی په مومن کې او دا چې په فیسو کې واقعات وشول او دا چې نور د مختلفو مخکې په مومن کې واقع شوی دی د کوم سبب د چادر او د چار دیوارۍ چې کوم محافظان دی ځان ته قانون رکوالې وایي کنه جی دا څنګه دا اوی د تر شوی دی ان کې کوم ریاست الیمنټس چې دی مطلب هغه موږ جوړ ته وایو کنه ملک دشمن عناصر جوړ ته وایو هغه هم کړی دی دا په کوم کې مونږه د لپاره فرشتي وي دا وی او غیر زموږ څه سره او په دې چې دیواله او چې دیواله کو ځان خبره شو دا وی د صدر او د بورخي ځان خبره شو دا غیر په عمل کې دل ځان خبره شو چې دا دا یو څه دا قسمه شی نو وایدا شروع شو چې دا غیر یو وخت بیگانه ابلش په عموم د کور شو لوغه مطلب نیشنل میډیا د نیشنل میډیا ته ولا د خلک کې ناس بل در نه ورته او وی دا ویل چې دا د کوم شی شی د خور کم تعرض کړي دي او بلکې اسلام هم دا وی د دنیا ټول مذهبونه دا وی څوک چې کې دا څه سره کول پکا دي دا چې کوم شی شی نه شی دی کوم شی شی دی دا ټیک شی شی دی او ټیک دا د دې د پوسټزم ټیک وی د ملک وبدارانم ټیک وی د ریاستم ټیک وی
بلخوا لسواته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر مختار یوسفزی وای داسې پیښه په سواد کې هم شوې دي چې امنیتي عسکرو په تیرو کلونو کې د ټولنې د روایتو او کورونو د پردې خیال نه دی ساتلی.
سواد کې موږ چې څونه خبرې سواد کې هم د سړي واقعیت چې دي چې په ځان په پردو کورونو غلي دي په ګلانو او په خوشو کورونو باندې دي. سواد کې هم موږ له ورکی یا د خاطر بل ځای د غرض ګنار کې نور غوښتنې زیات دي دا څو واقعیت شي نه پوره سترګې شي دا نمونه واقعیت او بیا چې په خبره دا ده چې یو طرف ته په ځای په ځوانان چې کوم دی هغه یو ناروا کار کوي او بیا په ځوم په هغه ناروا باندې وتري دي دا لا ظلم باندې ظلم دا دی دا کوم موند چې کوم واقع او شو نو څه ستاد زیات دي موږ پکړی وو اکرته چې د پوز مشران کوم دی موږ نه دی هغه په دې باندې نو تاسو علي دې یو ګټو کې اخلاقي دا خو نو وختونه وطن دې په دې کې خو خلک وي مال سره دا شاو سر دې عزت هزار شي کنه دا مونږ نه غوډې شي سر خبره دې مال په کې راځي او عزت خبره کې راځي نو سر بدل
مختار یوسف زیوای نام نه یو جنگ جګړو ته ټولو زیات د پښتنو خو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ کړی دی.
او خو د چکم د طالب په نام کوم خلک راووتل او هم د زنانو باندې د لوی ظلم کوډ لوی زیاته او کوډ په دې وکړو زنانو واه ټکا په کو ټکا په کوو باندې پولیس باندې اسپور کدا لګي د زنانو په خلاف باندې زنانو د بازار ته نه ځو زنانو د سودا نه کوي زنانو د پلان نه کوي زنانو د په بولکا کې ګرځي دا خدایو خبرې دې چې دې راغلې دي نو دې په ځ باندې هم څوک په زنانو کې کوم ځای راشي یوازې نشې په خوده بازار ته نه مګه کې دې شي هر وخت خاطره شته د زنانو او د پاره نو بیا دا د چې په کورونو کې دا خو څه سیاست یو کار دی نو کال مشر تل تر موږ یو ملګری یو مظاهره کړ په شپه کې راځي نه دی خاطر بیا د حالات لکري او دلته دا چې د خلکو کورونو ته نه نه وتل ته په څه باندې نه وتل د مستل باندې نه وتل نو به د کلی مو شته د دې مو اصل دی دا چې مو خپل نه هر وخت یو څه راځه
او دا شک کوم دا خلکو باندې مشارکت په خصوصان په زنانه او زکه کول کو زنانه یې کنه کړی ای یعنی
بلخوا د قانوني چارو یو کارپو اجاز مومند وای نامنیو او پوزی عملیاتو د خلکو شخصي او کورنی ژوند ته سخت تاوان رسولې دي. خود وی هلمند دي چې د خیبر پختونخوا سره د قبایلو د شاملې دو وروسته به په حالاتو کې خواله راشي.
دا څه چې کوم واقعې به د مومند کې افلایا نور کوم داسې واقعات شوې دي نو زه به دا ویم چې ال د غچادر چر دیواری کوم زما الته یو ټریډیشن او زما یو پرداوا زما الته یو سیستم او هغه بالکل کولیټ شو هغه بالکل ختم شو او دا هغه نه پس کوم دا نوې سیستم یکدم راغی چې فاټه په پښتونخوا کې مرشوا زما په خیال چې دا یو ډیر لوی پرمختګ وشو او نوې چې کوم ټریډیشن راځي نوې چې الته کوم دور راځي نوې چې الته کوم مستقبل راځي هغه کې مو دا هغه خیالات نوی دلته به حقوق چې کوم دی حق دی کاغه زن دی کاغه سړی دی کاغه خزا دی کاغه مشوم دی کاغه بزرگ دی کاغه هر قسمه انسان دی زناور دی نو زما په خیال چې را روان وخت به مونږ خو وینو خوشبینه یو خو په تیر شوي وختو کې هغه خیال بالکل نه دی ساتلی شوی هغه وایلیشن چې کوم دی هغه د قبایلي منطقې د قبایلي خلکو شوی دی په هر حوالې سره شوی دی.
اوریدونکو دا وباد دی اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان. اوریدونکو نن په ټولنیزه شبکې او سختریزي خبرونه کې په ټولنه کې د سختریزه افکارو په تاریخ غږیدلیو. په دې خبرونه کې راته په هانو د سختریزه د بڼو او قسمونو په اړه معلومات راکړي او د تیرې اونې بحث یې وړاندې بیولې. ټولنیزه شبکې او سختریزي خبرونه په امیر ساحل جوړوي چې تاسو یې د جمعې او خالی په ورځ واوري.
د سختریزه نظریات څنګه کار کوي؟ سختریزی په مجموع کې څو بڼې اشکال لري. پوهان او څېړونکي په پاکستان، افغانستان او سیمه کې د کیڼلاسې او خیداسې سختریزی نظریې څنګه ارزوي او تجزیه یې څنګه کوي؟ دا پوښتنې نن د مشال راډیو د نوې اونیزې خپرونې ټولنیزې شبکې او سختریزی د دویمې برخې موضوع ده. ټولنیزې شبکې او سختریزی خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجو او د خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
ټولنیزی شبکې او سختریزی
اوریدونکو تیر اونۍ موږ په ټولنیز شبکې او سختریزي خبرونه کې د سختریزي په تعریف او نوعیت وغږیدو. تاسو خبر شوئ چې د سختریزي د تعریف په اړه د نړیوالو اړیکو او نړیوال امنیت پوهانو او څېړونکو بیلابیل دریځونه لري. په انګریزي ژبه سختریزي ته اکستریمیزم وایي. په میریم ویبستر ډکشنری کې راغلي چې سختریزي د انتهایی اقداماتو او نظریاتو تبلیغ ته ویل کیږي. میریم ویبستر ډکشنری وایي په انګریزي ژبه کې د اکستریمیزم لفظ په لومړي ځل پر 1915 زیږدیز کال استعمال شوی. تاسو تیر اونۍ خبر شوئ چې په نړیوال امنیت، دفاعي او ټولنیز علومو او سیاستیاتو کې د سختریزۍ تعریف خورا بدل دی. د جرمني په هایډلبرګ پوهنتون کې د سیاسي چارو څېړونکی وحید الله وطنیار وایي په ټولنیز علومو کې د سختریزۍ د تعریف بیلابیل اشکال دي او پوهان یوازې یو تعریف نشي وړاندې کولای.
موږ یو ځانګړی تعریف د دغه تګلارې یا د دغه لارې موږ په سیاسي علومو کې یا په مجموع کې په علومو کې نه لرو، خو ځینې ځانګړتیاوې دي. لکه د مثال په توګه که چیرې کوم خوځښت یا کومه ډله په ځانګړې توګه د اقلیتونو په هکله منفي دریځ ولري، نو دا کولی شي چې په همدغه تګلارو کې یا د دغو ډلو تعریف پورې وڅېړو.
په تېره خپرونه کې د کاناډا د یورک پوهنتون د آسیایي مطالعاتو مرکز څېړونکي ایاز ملک د دوو ډلو ترمنځ مطلق توپیر د سختریزۍ لامل بللی و. په عمومي ډول یې تعریف داسې کولای شو چې کله موږ د خپل ځان او ټولنې ترمنځ په رابطو کې دا فکر وکړو چې په دواړو کې مطلق توپیر دی، نو دا یو سخت دریځ دی. په لندن کې د ختیځ او افریقایي چارو مطالعاتو پوهنتون څېړونکې عائشه صدیقه د مذهب ترڅنګ د نسل پر اساس هم د ټولنې یوه برخه بالکل جلا بلل سخت دریځی گنی.
نسل کی بنیاد پہ ہو وہ بھی بالکل اتنی شدت پسندی ہے.
دا نسل پر اساس دیو کس لٹولن سخا جلا گنل هم را سخت دریځی دا لکه دا مذہب پر بنسٹ چتا سو خلق لٹولن بہر بولے.
خود ڈینمارک دا نڑیوالو مطالعاتو مرکز سیڈون کے ہیلے مالم ویگ رات ویلی ول چې دا ہر ٹولن حالات و شرائط و کلتور و سیاسی جوان تپکتو حال تا دا سخت دریځی تعریف کول پکاروی.
تل هڅه کوم چې په خپلو څېړنو نظر کې مشخص اوسم. نو زه به هیڅکله پر یو حالت د اسلام پاله سخت دریځې ټاپه ونه لګوم. او دا نوم ورته نه کاروم. زه هم داراس یوې مفکوري یا نظری یا عمل ته د عیسوې سخت دریزې په سترګه هم نه ګورم، ځکه چې زه نه غواړم چې په دې اړه تصورات عمومي شي.
نو د تیرې خبرونې پر اساس اوریدونکو دوه خبرې کولای شو. یو، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست او نړیوال امنیت پوهان د سخت دریځې یو جامع او مفصل تعریف نه لري. دویم، که موږ د دې خبرونې لپاره سخت دریځې پیژندل غواړو، نو د دوو ډلو ترمنځ د مطلق توپیر فکر پیدا کول، یوه ډله له ټولنې څخه د باندې بلل او له ټولنې د ایستلو هڅې او افکار سخت دریځې وي. خو دا هر څه د هرې ټولنې تاریخ، جغرافیه، اقتصادي او سیاسي شرایطو، دینی عقایدو، کړه وړه او ستراتیژیکو حالاتو ته په کتو شنل او سیړل پکار دي. نن په خبرونه کې همدا باس پر مخ بیایو او د سخت دریځې د نظریاتو پر اساس یې بڼې یا اشکال څېړو. تاسو د مشال رادیو ونیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځې ته غواګی است. سخت دریځې او د دې نظریات په خوانی تاریخ لري او په اړه پر نړیوال کچ څېړنې شوې دي. اندا چې ځنې اکاډمیک ژورنالونه لکه سټډیز ان کانفلیکټ ان ټیررزم، یعنی د شخړو او ترهګرۍ مطالعه، سکیورټی ډایالوګ یا امنیتی مباحثه، ټیررزم ان پولیټیکل وایلنس یعنی ترهګرۍ او سیاسي تاوتریخوالی، هغه نمونه دي او ورسره داسې نور هم دي چې د سخت دریځې، بنسټپالنې او ترهګرۍ موضوعاتو ته ځانګړي شوي ژورنالونه دي. په دې ژورنالونو کې هر څېړونکی د سخت دریځې په اړه جلا نظرونه لري، خو دوی دا وایي چې سخت دریځه افکار او نظریات له یو خاص بهیره تیریږي، پیاوړي کیږي، بیا پر خلکو اغیز کوي، د هغوی نظریات بدلوي او په ټولنه کې ویش پیدا کوي. د جرمني د هایډلبرګ پوهنتون څېړونکی وحید وطنیار همدا خبره روښانوي او بیا د سخت دریځو ډلو بڼې یا اشکال ښیي.
او که څوک یې نه قبلوي، بیا موږ له بدو یا د خرابو وسایلو څخه کار اخلو. دا بالعکس چې همدغه دریځ پورې تړاو لري. موږ دیني سخت دریځې ډلې لرو، موږ ایدیولوژیکي چې یعنې نور ایدیولوژي پورې تړاو لري، راستیانی یا شفیانی هم درو.
د کاناډا د یارک پوهنتون څېړونکی از ملک وایي کله چې یوه ډله د بلې ډلې په اړه خاص نظریات غوره کړي، نو داسې یو حالت جوړیږي چې اختلافات دوه اړخیزه کیږي. د ده په خبره کله چې یوه ډله د بلې هغې په اړه د مطلق فرق نظریه تیاروي، نو پکې دې ته پام کوي چې د خپلې ډلې دننه هر څه یو رنګ، یو ډول او یو شان وښيي. سخت دریځې د دوو یا زیاتو ډلو ترمنځ څو اړخیزه یا دوه طرفه وي، لکه ما چې وویل، له نورو سره بشپړ توپیر او په خپله ډله کې دننه داسې یووالی چې هیڅ فرق نه ښکاره کوي. زه یې بل مثال درکوم. دوه یا درې لسیزې مخکې په کراچۍ کې مهاجر قومي موومنټ، چې وروسته متحده قومي موومنټ شو، د هغوی او د پښتنو او سندیانو ترمنځ تاوتریخوالی وشو. هغه وخت مهاجرو، پښتنو او سندیانو یو بل ته د بالکل جلا خلکو په سترګه کتل. دوی به دا ویل چې په خپلو کې هیڅ مشترک یا ګډ خصوصیات نه لري. په دې توګه د مهاجرو یوه ټولنه جوړه شوه. که د سنی یا شیا لانجې ته وګورو، نو د بشپړ تفریق ښکاره کولو لپاره باید تاسې پر فکري اساس یوه سنی ټولنه یا ډله جوړه کړئ. همدا کار مهاجرو وکړ. له دې له امله داسې یو جوړښت تیار شو چې پکې سنیان په خپلو کې یو ډول ښکاري، مهاجر یو ډول او له نورو سره توپیر لري. ایاز ملک وایي کله چې یوه ډله بله له ځانه مختلفه ښیي، نو په دې توګه ځان هم تعریفوي. کله چې یوه ډله بله هغه تعریفوي، نو خپله پیژندګلوي هم جوړوي او د خپل ځان په اړه هم سپیناوی ورکوي. په دې صورت کې که سنیان درواخلي یا مهاجر، نو په خپله ډله کې دننه هم توپیر وي، خو دوی یې له منلو انکار کوي. ایاز ملک یوازې د اهل تشیع او سنیانو یادونه نه کوي، د دې ژبنی او نسلی توپیر مثالونه هم ورکوي او وایي چې هر قبیله، ډله، ملت، قام او ټولنه خپل تاریخ لري او دا ټول د ځانګړو نظریاتو پر اساس جوړیږي چې پکې د ډلې یا قبیلې دننه د بشپړ یووالي او له بلې ډلې یا قبیلې یا قام سره د مطلق فرق تصویر وړاندې کیږي. قوم یا ملیت په خلا کې نه جوړیږي. قوم له اسمانه ځمکې ته نه راځي. قوم په تاریخي او جغرافیایي توګه د یو خاص سیاسي عمل له لارې جوړیږي. زه بیا د مهاجرو مثال درکوم. که تاسو شاته ولاړ شئ، نو دا درجوتیږي چې په 1900 زیږیزه لسیزه، 1900 او بیا وروسته په 1900 لسیزو کې دا زموږ مخې ته د یو قوم او نسل یا توکم په بڼه راڅرګند شول. نو هر توکم او قوم د جوړېدو تاریخ لري.
کماجرو پښتنو یا سندیانو ته د ټولنو یا ډلو په نظر وګورو نو پخپلو کې توپیرونه هم لري، یووالی هم لري. لکه دا سمه ده چې ماجر او پښتانه له یو بله مختلف دي، ځکه چې یوه ډله اردو ژبې ده بله پښتو وایي، خو دواړه له یو بل سره یو شمېر مشترکات هم لري. کله وحید وطنیار او ایاز ملک خبرې خلاصه کول غواړو نو داسې ویلو شو چې هر وخت موږ د یوې ډلې خصوصیات بیانوو او دا ویل غواړو چې په کومو کومو برخو کې هغه ډله له موږ بدله ده، نو په همدې وخت کې موږ د خپل ځان په اړه هم سپیناوی ورکوو. که په پاکستان کې د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د مذاکرو یا بحثونو مثال ورکړو نو هلته دواړه خواوې په یو بل کې د تفریق یا توپیرونو یادونه کوي. په دې توګه سختدریزي لا پراخیږي او په هر ټولنه کې څرک لیدل کېدای شي. خوشنون کې په ټوله کې د سختدریزي دوه لوی اشکال ډولونه یا بڼې ویني، یو ته یې خلاصي سختدریزي وایي او بل یې چپ یا کیڼلاسي سختدریزي بولي. که موږ د پاکستان او افغانستان حالات او شرایطو ته وګورو نو هلته شنونکي خلاصي سختدریزي اکثر د مذهبي عقایدو پر اساس تعریفوي او چپلاسي سختدریزي له ځینو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو او کلتوري نظریاتو سره تړي. د نننۍ خبرونې ګډونوال په مجموع کې په پاکستان او افغانستان کې د مذهبي سختدریزه نظریاتو یادونه کوي او وایي چې په هغو هیوادونو کې چپي یا کیڼلاسي سختدریزه نظریات په خوا ول خو وس نشته. ډاکټر عائشه صدیقه وایي په پاکستان او افغانستان دواړو کې شاوخوا څلور لسیزې مخکې چپي ګوندونه، ډلې او سازمانونه زیات ول. د دې په خبره په هغو کیڼلاسو ډلو کې ځینو د خپلو سیاسي مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د تاوتریخوالي پر استعمالولو هم باور لاره. خو نوموړي زیاتوي چې اوس مهال په پاکستان کې کیڼلاسي ډلې تقریبا نشته. دویم کوي هم نو نظریات یې لا هم پخواني دي، او بل دا چې چپۍ ډلې په هیڅ شکل د سختدریځې نه دي بلکې په جمهوري او مدني فعالیت باور لري.
کیڼلاسي سختدریځي څه ده؟ زه خو یې نه وینم، ځکه چې په پاکستان کې خو له کیڼلاسو څخه یوازې یوه نه حکومتي اداره یا این جی او جوړه شوې. په پاکستان کې د کیڼلاسو فکر پر تنگ نظری ولاړ دی. هغوی له کارل مارکس او ولادیمیر ایلیچ لینین پرته نور هیڅ نه ویني. هغوی له دې دریځه هیڅ وړاندې نه ځي. خو که دا وویل شي چې د هغوی نظریه سختدریځه ده نو دا خبره به مخه پکړي او اندېښمنه به مې کړي.
د ډاکټر عائشې صدیقې په څیر وحید وطنیار هم ګڼي چې په افغانستان کې د کیڼلاسي سیاست لاروي ګوندونه نشته. دی د غربي هیوادونو او افغانستان سیاسي حالات سره پرتله کوي او وایي په غرب او افغانستان دواړو کې چپۍ سختدریځه ډلې نشته، خو دواړو ځایونو کې زیاتره سختدریځه ډلې خلاصي دي. د ده په خبره په غرب کې خلاصي ډلې اکثره سختدریځه ملتپاله نظریات لري چې د جرمني د پخواني ناسي مشر اډولف هیټلر په افکارو کې یې ریښې دي، او په افغانستان کې دا ډلې اکثر ځان له مذهب سره تړي.
دیدی ایدئولوژی هم هماغه لري فاس کوم په آلمان کې که تاسو راسلاس سختریز د ګوري هغه دی ایدئولوژي وسیړي هغه دی بیرته تړاو نیسي هیټلر ته او بیرته تړاو نیسي چپلاس سختریز معمولا هغه کسان دي چې فاس کوم موږ په افغانستان کې چپیان به ورته وایي چې مارکسیست او کمونیزم دي کنه هغه کسان دي په اروپا کې. خو په افغانستان کې فعلاً که موږ داسې یو سختریز یا داسې یو تګلارې سرینې کوو ایدئولوژي لحاظ موږ کوم
وحید وطنیار البته په غرب او افغانستان دواړو کې د کیڼلاسو ډلو سیاسي او انټرنیټي فعالیتونه د جمهوریت له ارزښتونو سره سم او مثبت بولي. دی وایي کیڼلاسي ډلې د ټولنیز عدالت او مساوات، د جمهوري اقدارو د دودولو او د قانون د واکمنۍ خبره کوي او پر حکومتي کړنلارو د انتقاد لپاره مدني لارې او انټرنیټي شبکې کاروي.
تاسو ورته کولای شئ چې ووایئ چې دا پوزیټیو اړخ لري. د مثال په توګه که چیرې تاسو اوس د افغانستان سیاسي ډیسکورسونه وڅېړئ تاسو کتلی شئ چې که چیرې د یو سیاسي اجنډا باندې که چیرې اختلاف وي موږ همیشه دوه ګروپ لرو، یو هغه ګروپ لرو چې د هغه مخالفت کوي، یو ګروپ لرو چې هغې پلوي کوي. او معمولا دیدی په تګلارو کې تاسو کتلی شئ چې دیدی کوم پالیسي یا کوم لاره چې دیدی انتخابي عین لاره ده چې دلته په غرب کې تاسو راسیانو د چپیانو په تګلارو کې انتخاب یعنی صرف هم چې دي په سوشل میډیا کې یا په ټولنیزو رسنیو کې دینه کار اخلي کنه یو جورنالیست یو سیاسي کس فرض کوم په هغه باندې بحث کول او په ټولنیز او په ډله ییز توګه په هغه باندې بحث کول هغه د فشار لاندې راوستل
اوردن کو پنننه خبرونه کې بوک د نړیوالو ټولنیز چارو د درو په هانو نظرون راوخیستل او پر دې مود ځان په هول هڅه وکړه چې سختري ځ افکار څنګه په خلکو کې دودیږي او دا چې په وسنی دور کې او په ځنګړي ډول په پاکستان او افغانستان کې سختري ځ څو بڼې لري. تاسو واوریدل چې پوهان وایي چې سختري ځ افکار پر ټولنیزو حالاتو ولاړ وي، یو تاریخ او سابقه لري. د پوهانو په اند سختري ځ افکار په ورو ورو په ټولنه کې دودیږي او کله چې یوه ډله بله هغه له ځانه مختلفه وبولي نو بیا اکثر سختري ځ نظریات دوه اړخیزه کیږي. ایاز ملک، عائشه صدیقی او وحید وطنیار نن موږ ته وویل چې سختري ځ افکار په مجموع کې دوه بڼې لري چې یو یې کیڼلاسي او بل یې ښیلاسي بلل کیږي. دا و نننۍ خبرونه. راتلونکي جمعه به د ټولنیز شبکې او سختري ځ خبرونې په بله برخه کې دا باس نور پراخ کړو. په مخه مخه
ټولنیزی شبکی او سختدریزی
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتز.